سلام پښتونخوا وخت د سهار 9 بجې سپینند د خالي ورځ د 2014 کال د مارچ 10مه نیټه ده. زه عبدالحی کاکړ او پامیر ساحل د مشال ریډیو د نن ورځې په 9 ساعته خبرونه پیل کوو. د پاکستان پر لوري پر خپله خاوره له افغانستانه د ګولیو راپریوتو په اړه د افغان حکومت خبرګون، د ملګرو ملتونو په ریپورټ کې د پاکستان د تعلیم او صحت صورتحال، په قبایلي سیمو کې د انتخاباتو مهم په مخ کې خنډونه، او د عوامي نېشنل ګوند د طالبانو د دمکۍ وروسته د انتخابي کمیشن غوښتنې هغه څه دي چې په روانه ګړۍ کې درته وړاندې کوو. په پایل به له خبرونو وکړو. خبرونه وړاندې کوي پامیر صاحب.
لومړی د مشال رادیو خبری سره ټکی. افغانستان د پاکستان هغه ادارت کړی د شګواکي پر شمالي وزیرستاني مرمۍ ورولې دي. په لیبیا کې له پاکستانی اسلحه فعالانو ښځو سره جنسي تیری شوی دی، او شمالي کوریا ویلې له جنوبي کوریا سره جنگي حالت ته داخله شوې ده. بشپړ خبرونه. افغان حکومت د پاکستانی چارواکو هغه وروستۍ ادعا رد کړې ده چې ګواکې پرون له افغانستانه د توپونو درې مرمۍ ورویشتل شوې دي. د پاکستان د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د یوه خبر تر مخې دا مرمۍ د شمالي وزیرستان په دادوم کلي لګېدلې دي او څه ځاني زیان یې نه دی اړولی. د افغان حکومت د رسنیو مرکز ویاند صفت الله صحاف صافی بیگا له مشال راډیو سره په خبرو کې د پاکستان وروستۍ ادعا رد کړه او زیاته کړه چې دا ډول دعوې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښه ګاونډیتوب بنیاد تاواني کوي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې افغان چارواکي وایي د تېرې اونۍ په بهیر کې یوازې د کونړ پر سرحدي ولسوالیو د پاکستان له لوري شاوخوا 50 توغندي لګېدلې دي. د لیبیا له مشرقي ښار بنغازي سره نږدې وسلوالو له دوو برتانوي فعالانو ښځو سره جنسي تیری کړی دی. دا دوه برتانوي ښځې له اصله پاکستاني دي. دوی له هغې بشري قافلې سره یو ځای شوي وې چې له مراکشه د غزې تړانګې ته روانه وه، او موخه یې د اسرائیل لخوا د فلسطیني خاورې محاصره ماتول ول. دا قافله د فبروري پر 15مه له برتانیې روانه شوې وه، او تر څو ورځو د لیبیا او مصر ترمنځ پر پوله بنده پاتې شوې وه، ځکه چې مصري چارواکو ورته له پولې د اوښتو اجازه نه ورکوله. دواړه ښځې د قافلې له درو نورو غړو سره برتانیا ته د ستنېدو په موخه د بنغازي هوایي ډګر ته روانې وې، او هغه مهال پر یوې پوستې ودرول شوې، بیا وتښتول شوې، او بیا د دعوې تر مخې ورسره تیری وشو. برتانوي چارواکي وایي دا ښځې هیواد ته ستنې شوې دي. شمالی کوریا ویلی له جنوبی کوریا سره جنگی حالت ته داخله شوې ده. نن د شمالی کوریا دولتي رسنیو یو بیان خپور کړی دی چې پکې ویل شوی لوسه د کوریاګانو ترمنځ اړیکی جنگی حالت ته داخله شوې دي، او ټول معاملې به له دې حالاتو سره سمې تر سره کیږي. دا بیان د شمالی کوریا د حکومتي څانګو او ادارو لخوا ورکړل شوی، او زیاتوي په ټاپو وزمه کوریایي سیمه کې هغه اوږدمهاله حالت چې نه سوله او نه جګړه پای ته رسیدلې دی. په 1953 زیږیز کال کې اوربند د دواړو کوریاګانو جنگ پای ته رسولی و، خو د دواړو ترمنځ اړیکې اصلا جنگی پاتې شوې دي. تر دې مخکې پرون د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په یوه خبري غونډه کې خبرداری ورکړی و چې دا حالت په بحران بدلېدای شي.
Нас беспокоит то, что наряду
Давай мог اندېخمن یو چې لدې سره سره چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نړیوال ټولنې لخوا مناسب خبرګونونه شوې دي، خو په شمالي کوریا کې داسې یو ورخیزه اقدامات کیږي چې په وزي فعالیت زیاتوي. د دواړو کوریاګانو ترمنځ کړکېچ هغه وخت زیات شو چې 13 میاشت شمالي کوریا خپل دریمه اټومي تجربه وکړه. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. عراقی پولیس وایي په دوو ښارونو کې د شیعهګانو پر جماعتونو په شویو یو شمېر موټر بمی حملو کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي دي. دا حملې تېره ورځ د جمعې لمونځ پر وخت شوي دي. د رپورټونو تر مخې په دې چاودنو کې لسلو زیات کسان ژوبل شوي هم دي. دا چاودنې د بغداد په څلورو مختلفو ځایونو او په شمالي ښار کرکوک کې د یوې ګنټې وخت دننه شوي دي. په سمدستي ډول هیچا د دې حملو ذمواري نه ده منلې. له القاعده سره تړلي سنی وسلوال اکثر پر شیعهګانو حملې کوي، او دوی ته د شیعهګانو په مشرۍ د حکومت ملاتړ یو پسترګه ګوري. د مصر په پلازمینه قاهره کې پرون د ولسمشر محمد مرسی پر ضد مظاهرچیانو لاریون کړی دی، او په یو شمېر نورو ښارونو کې نښتې شوې دي. د مصر د دویم لوی ښار سکندریا په مرکزي څلورلاره کې د مرسی سلګونو مخالفانو او ملاتړیو مظاهرچیانو پر یو بل د کاڼو او اورشیندونکو بمونو ګزارونه وکړل. په دې څلورلاره کې د مرسی د اخوان المسلمین ځایي مرکزونه ول، او څو ونې مخکې ورباندې مظاهرچیانو حمله کړې وه. په یو بل پیخه کې مظاهرچیانو له بلوا ضد پولیسو سره شخړه وکړه او د مظاهره کوونکو هڅه کوله چې په زقازیق سیمه کې د اخوان المسلمین دفتر ته ور واچوي. روانه اونۍ چې لوی څارنوال یا پروزیکیوټر جنرال د ډیموکراسۍ پلوه مظاهره کوونکو د نیولو حکم ورکړ، نو د لوی څارنوالۍ مخې ته هم دوی لاریون کړی و. په چین کې پرون د تیبت د قانونو په یوه سیمه کې د ځمکې خویدنې په پیښه کې درې اتیا کان کیندونکي تر خاورو لاندې شوي دي. د چین شنهوا خبري اژانس رپورټ تر مخې د ځمکې خویدنې پیښه پرون سهار وختي شوې او شاوخوا څلور کیلومتره سیمه یې نیولې ده. د کارګرانو د چین د سرو زرو د ملي کمپنۍ له یوې څانګې سره کار کاوه. رپورټ وایي ځمکه د طبیعي یا قدرتي آفت له کبله خویدلې، خو په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. په هغې سیمه کې د ژغورنې کار روان دی، خو د ډاکترانو له وینا سره سم تر اوسه روغتون ته څوک ژوندی کس نه دی وروړل شوی. او د اوکراین د مرستندوی او ژغورنې خدماتو اداره وایي چې پرون د برېښنا جوړونې په یوه پلانټ کې د اور لګیدو په پیښه کې یو کس وژل شوی او درې ژوبل دي. د دې ادارې ویاندې اینا سیدووا ویلي په اور کې له ژوبل شوی یو کس په روغتون کې داخل کړل شوی دی. دی ویلي ژغورونکو لس نور کسان په حفاظت راایستلي دي. دا اور د سویتلو دارسک ښار د بجلی جوړونې بټۍ د کولې یا سکرو ماتولو په ځای کې لګېدلی و او بیا د ودانۍ تر بام ورسید. د پیښې له ځایه شاوخوا سل کیلومتره لرې هم تور لوګي لیدل کېدای شول. چارواکي د اور لګېدو وجه معلوموي. د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل.
سلام پختونخوا،
د سلام پښتونخوا خبرونه درته پامیر ساحل وړاندې کړل. په سلام پښتونخوا کې به دا ریپورټونه ولرو. افغان حکومت د پاکستان هغه تورونه رد کړي چې وایي د دې هیواد پر خاوره ګولۍ راغورځولې دي.
په حقیقت کې پاکستان د هغې مسؤلیت نه د تېښتې په معنا ده چې باید د خپلې خاورې نه د افغان خاوره باندې هغه راکچي بلدونه چې تېر کال هم شوي وو او دغه تورونه وړاندې هم شوي ده ودرېږي.
په پاکستان کې انتخابي مهم شروع شوی، خو د طالبانو له دمکې سره مخامخ عوامي نشلګون له انتخابي کمیشن څخه غوښتنه لري.
د طالبانو یا د دهشتګرد د طرف نه چې کوم دا هیڅ راغلي دي، د دې په کار دي چې الیکشن کمیشن نوټس وایي، ځکه چې دا د پیپل ریګینګ په زمره کې راځي.
که څه هم د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل سیاسي ګوندونه په قبایلي سیمو کې د کار کولو اجازه ترلاسه کړې، خو آیا هلته سیاسي ازادي شته او کنه؟
سیاسی گوندونو او قبایلی علاقہ تا د آزادۍ تعلق ته دا تش په کاغذ باندې خوشوي دي. پریکټیکلی دا غد پر حکومت ته ګامونه نه دی اخست.
یو شمیر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. اوسم د خبرونې په پایل کو په د پاکستان کې سپریم کورټ حکومت ته ویلي چې په بهرنیو هیوادونو کې مشت پاکستانیانو لپاره دي د ووټ د اچولو طریقه جوړ کړي. په دا اړه نور تفصیل په اسلام آباد کې له ریاض مسخیل اخلو چې دا وخت را سره د ټلیفون په لاندې. ریاض مسخیل، تاسو سره کلای کوو او د دې نور تفصیل راکړي.
ډیر امرن عبدالحی کاکړ، لکه چې تاسو کمې معاملې ذکر وکړو، د تیرې ډیرې مودې راسي هم دغه کیس په سپریم کورټ کې د درې تنی جرګه کې چې چیف جسټس افتخار محمد چودري مشري کوي د هغې په وړاندې دي. پرون د جمعې په ورځ په دغه لړ کې یو اورېدنه وشوه چې په هغې کې اټارنی جنرل د هغې نه یو شپه مخکې یو غونډه کړې وه او د هغې تفصیل او دغه شان د خپل رپورټ یې وړاندې کړو چې په کومه طریقې سره به کم چې بهر ملکونو کې میشت پاکستانی دی هغه ته د ووټ حق ورکول شي یا څومره دا خبره ممکنه ده. دغه لړکی د اټارنی جنرال وینا وا چې کچري مونږ دا کار کول غواړو چې کم بهر ملکونو کې میشت پاکستانیان دی وغي ووټ واچي، نو په دې بشپاړس لک ډالر هغه لګښت راځي او د دې لپاره سافټویر به هم جوړول غواړي چې دا هغه تر مخه به سلور کارونه غ ډیر ضروری وي. په سافټویر کې چې یو خود دغه خلکو رجستریشن وشي، بل دغه خلکو تصدیق وشي چې او دا کس د ووټ قابل دی او پاکستانی دی، بیا به د ووټ اچي. نو د دې هم پته لګولي چې آیا دا ووټ چا واچو دا هم دغه کس دی او بل دا چې بیا به د دې نتیجې راتللي دا څلور کارونه په دې ډاکول هر څه چې راجمع شي په دې به شپاړس لکه ډالره لګښت راځي په دې وته چیف جسټس وي چې کچري حکومت غواړي یا که متعلقه ادارې غواړي نو هر یو کار آسان دی او هر یو کار کیدی شي او بل دا چې دغه خلک دغه پنځه څلوېښت لکه خلک چې کم په بهر ملکونو کې میشتې دي د پاکستان په معیشت کې یو ډېر لوی کردار لري نو موږ نشو کولی چې دغه خلک له پامه وباسو دغه خلک یوازې پرېږدو په هر صورت کې به موږ دې خلکو ته د ووټ حق ورکوو تاسو په سفارتخانو کې او بیا خصوصا په کومو لسو ملکونو کې چې زیات شمېر کې پاکستانیان میشتې ژوند کوي نو په هغه لسو ملکونو کې تاسو په شورو په بنیادونو باندې تاسو په سفارتخانو کې انتظاماتو کې هلته کې پولنګ بوت جوړ کړئ نو چې کم خلک ووټ اچول غواړي دغه سفارتخانې ته به راځي او ووټ به اچوي دغه دوران نادره چې کم چیرمین وو هغه ورته وویل چې یاره موږ ته د دغه سافټویر او د دې طریقه کار جوړولو لپاره د درې ورځو وخت پکار دی نو الیکشن کمیشن چې کوم دا هغې ذمواري ده چې هغې به بیا نور د ووټ اچول یا نه اچول یا هغې لار څه کول الیکشن کمیشن کار دی څومره چې د سافټویر خبره ده هغه به موږ جوړ کړو موږ له درې ورځې وخت پکار دی په دغې باندې سپریم کورټ د درې ورځو مهلت ورکو د لومبی اپریل پورې د مقدمې اورېدنه وځنډوله او وی ویل چې کم متعلقه ادارې دي وزارت قانون نادرا الیکشن کمیشن وزارت خارجه آی ټي دا ټول لیکيني او په شریکه سره دی یو سافټویر جوړ کی چې دغه خلکو لا پس نو کی د ووټ اندراجو کې وګو نه کو نو بیا د کم متعلقه افسران دي هغې ځان تیار کی هغې خپل ډیوټیانه ختم وګڼي او کورونو ته بزي
سمه ډېره مننه ریاض مسخیل تاسو ته تفصیل راکې تاسو ښه وخت واړم
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې
پښتانه او نړیوال
په پاو کم 2 بجې
د مشال پنوم
په اتمې نټه د پاسا 2 بجې
روغتیا او درملنه
په 2 نیمه بجې
سروي
په 3 نیمه بجې
جمهوریت
په پاو کم 4 بجې
نوې خیالونه نوې سازونه
په 4 نیمه بجې
تاسو مشال ریډیو ری سلام پښتونخوا دا او سمزو پېښور ته لکه څنګه تاسو معلومه ده په پېښور کې پرون به می 14 نسوي و د هغه تازه حال اخلو شبیر مجان را سره د ټلیفون پلان دی شبیر مجان تاسو ته هر کلی کوم کده دی نور تازه حال راکې
ډیرونه کاکل سره بالکل پرون چې کوم 14 نسوي په پېښور کې په اف سی پریک پوسټ باندې نه هغه د موش میرا به تاسو دیم تر پېښور لیډرینګ هسپتال چې کوم ترجمان دی هغه سره زموږ خبرې دی گاو شو نه هغه وی چې شپږ کسان پرون خو دوا په الارس کې نور وجل شي دي دین علاوه د هم ویل چې په سیمچ کې هم سلور کسان او مرچ کوم دي ځخنان نشي چې پای کې دوه فوجیان او یو اف سی ال کار شامل دي دا راغلم دي چې د موش میرا اته کسان په لیډرین هسپتال کې سلور په سیمچ کې نه دوه ستر رسیدلې ده او شوبې تنان هم هغه وی چې په سیمچ کې هم د لسو نشي واجو بل تنان دي را یو لو کسان په کې هم تقریبا شلو پور دي بل دغه په کار کې زه بدایم چې کورونا چې د نورو ستر په خبر صدر چې تر لارې ټولې بند کړې شوې بازارونه بندو او نن سحر ویل کېږي چې ټولې لارې د صدر کولې شوې دي او دغه ځکه چې کوم کاروبار د خدمت وزاره په معمول باندې شروع شوې دي
ډیر مننه شبیر مجان تاسو په دې اړه باندې تفصیل راکړئ تاسو ته پاره شروز غواړم
دا مشال ریډیو ده
او سم د پاکستان او افغانستان د سرحد پر پوله باندې د راپورته سوي لانجی تفصیل هغه د چ افغان حکومت د پاکستان هغه دا ورت کړي چې پرون یې ویلي وو د افغانستان له خاوري د توپونو درې ګولې وروشتل سوي دي برعکس افغان چارواکي وایي چې په تیرې یو اونۍ کې د پاکستان له خاوري د کونړ پر سر دی ولسوالي څورڅلويش تو زیات توغندې وروشتل سوي دي چې مالی زیانونه اړولې دي تفصیل د سالم مصالح په ریپورت کې
افغان حکومت د پاکستاني چرواکو ورستي اداره رد کړه چې ویلي دي د جمعې پر ورځ له افغانستان د توپونو درې مرمۍ وروشتل سوي دي د پاکستان د اکسپرس ټریبیون ورسپنې راپور ورکړی چې دغه مرمۍ د شمالي وزیرستان پر د دوم کلی لګیدلې د سر زیانې نه دی اړولې د افغان حکومت د رسنوي د مرکز ویان صفت الله صحاف سپیل ازادي رادیو سره په خبرو کې د پاکستان ورستي اداره رد کړه او ویل دغه هیواد هڅه کوي په دې توګه پر خپل هوغو راکټي بریدونو پرده واچوي چې تیر کال پر افغانستان کړی و او په ورستیو کې بیا پیل سوي دي
دغه ډول ټولنه فکر کوم په حقیقت کې پاکستان د هغې مسؤلیت نه د تېښتې په معنا ده چې باید د خپلې خاورې نه د افغان خاوره باندې هغه راکچي بلدونه چې تېر کال هم شوي وو او دغه څو ورځې وړاندې هم شوي وو دغه ودرئ افغان لوبه هېڅ وخت نه لري چې اسلامي برخورد یا اسلامي باید د خبرو اترو له لارې هم شي.
افغان چارواکو تیر کال هم ویلي وو چې د پاکستان له خاورې د کونړ او نورستان پر سرحدي سیمو په زرګونو توغندي لګېدلې چې ځاني او مالي زیانونه یې هم اړولي وه. افغان حکومت په دې اړه په وار وار خپل اعتراض څرګند کړ او څو وارې په کابل او نورو ولایتونو کې مظاهرې هم وسوې. چارواکي وایي په تیرو څو ورځو کې دغه راکټي بریدونه بیا پیل شوي. د کونړ والی سید فضل الله وحیدی ازادي رادیو ته وویل چې د تیر اونۍ په بهیر کې پر دانګام او سرکڼو ولسوالیو نږدې 50 توغندي لګېدلې دي.
مالی تلفات شته دی او د حیوانات هم تلفات شته مګر ځاني تلفات نشته. 20 راکټه په دانګام کې لګېدلې او 14 په سرکڼو کې.
د پاکستان له خاورې د ورستیو راکټي بریدونو په اعتراض تیره چهارشنبه افغان حکومت پاکستان ته د افغان پوځي هیات سفر لغوه کړ. په پام کې و د ملي اردو یوولس پوځیان په کوټه کې د پاکستان له پوځ سره په پوځي تمریناتو کې برخه واخلي. پاکستان ویل چې د راکټي بریدونو په وړاندې د افغان حکومت عکس العمل ډیر توند و. د دوړو هیوادونو ترمنځ دا کړکیچ په داسې حال کې زیات شوی چې د ولسمشر ویان ویلي پاکستان هڅه کوي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هلې ځلې ناکامې سي. ایمل فیزی د فرانسې له خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې خپل دریز بدل کړی او د طالبانو د راضي کولو لپاره پر افغان دولت داسې شرطونه ږدي چې افغانستان ته د منلو وړ نه دي.
صالح محمد صالح چې رپورټ یې درته وړاندې کوي. د ملګرو ملتونو د پرمختګ اداره یو ان ډی پی په خپل کلنی رپورټ کې وایي پاکستان د تعلیم او سیاحت په برخه کې د نړۍ د نورو هیوادونو څخه شاته دی. اداره زیاتوي په دې لړ کې د اصلاحاتو ضرورت دی. په داسې حال کې چې د راتلونکو انتخابات په نتیجه کې به نوی حکومت جوړیږي نو پوښتنه دا ده چې دوی به د سیاحت او تعلیم په برخه کې څه کوي. په دې اړه رابعه اکرم له اسلام آباد رپورټ را لېږلی دی.
د ملګری ملتونو د ترقۍ ادارې یا یونایټیډ نیشن ډیولپمنټ پروګرام د انساني وسایلو په ترقۍ جوړ شوی د کال 2013 رپورت تر مخه چې پاکستان د صحت او تعلیم په شوبه کې په ترقۍ کوونکې ملکونو کې د ټولو کما پیسې خرج کوي. د تیر زیارت په ورځ جاری شوی د رپورت تر مخه چې یو کم 50% د پاکستان آبادی په غریبۍ کې ژوند تیروي. رپورت زیاتوي چې پاکستان د صحت لپاره د جی ډی پی یعنی پیداواری شری 0.8% او د تعلیم لپاره 1.8% خرچ مختص کړی دی. نو داسې په 1.8 ملکونو کې پاکستان په 1.8 نمبر راځي. کله چې په دې باب له مشال ریډیو مختلف سیاسي ګوندونو د غړو نه تپوس وکړو نو په مجموعي توګه د هغوی وینا وه چې را روان ټول ټاکنو لپاره د هغوی ګوندونو خپلو منشورونو کې په دې هکله خاص توجه ورکړې ده. په دې سلسله کې د پیپلز پارټۍ د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو سیکرټري نګت اورګزی
فنڈنگ کے دے 4% دے مونږه بدا تقریبا 8% تا 7% تا برسو چې زمونږه چې دین او د تعلیم کې دی او تاسو مکتلی چې دې زیات ایجوکیشن کې زمونږه کا پاکستان هغه کار کړی دی. خو هغه کې زما اماغه خبره راځي چې کا ان جی او دی کا گورنمنٹ سیکٹر دی کا هر یو ادارا دا هغه د خپلو پانه فوکس کی چې خپلو ته تعلیم حاصل شي کوم بخبره ټیک ټاک شي.
د غرنګ د عوامي نېشنل ګوند سینیټر زاهد خان وایي چې دوی حکومت په خپل دور کې نه صرف د تعلیم په شوبه کې بلکې د صحت په لړ کې هم یو شمیر کارونه کړی دي. د سیاتوي
موږ ته معلوم دی چې په دې دواړو مدونو کې چې د کم بجټ خو دې کې هغه ډېر کم دی. بل چې د خوندګۍ اشاره هم کم ده او د صحت چې کومې مسلې دي نو عوامو ته په سہولت نه رسي. نو چونکې ما سره خو په دې وخت کې تعداد نشته چې موږ هغې لپاره څومره پرسن ویللي خو دا ده چې په بجټ کې د ټولو نه زیات د دې دوو
د مسلم لیگ نون مرکزی ویان صدیق الفاروق وینا ده چې دوی خپل تیر حکومت کې د صحت او تعلیم لپاره کار کړی دی او اوس یې غواړي چې په دې اړه نور هم کوټلي ګامونه اوچت کړي.
هم کوشش کریږي چې جو اس میں اپنا صحت پر اور جو تعلیم
مونږ به کوشش کوو چې تعلیم او صحت لپاره چې کوم خرچ دی نو هغه مونږ د جی ډی پی 0% پورې ورسوو. مونږ په دې سلسله کې پروازم یو دې لپاره ان شاء الله دومره وسایل به هم وي او مونږ به پرې خرچ هم کوو او چې کوم مونږ د اتم پورې 0% رجسٹریشن کړی دی نو دغه رنګ به د لسم تعلیم شرح هم مونږ د 80% پورې رسوو.
د پاکستان د تحریک انصاف خیبر پختونخوا جنرل سیکرٹری زاهد مومند مشال ریډیو ته وویل چې نه صرف دوی د دغه شوبو لپاره زیاتې پیسې مختص کول غواړي، بلکې هغوی په دې کې انتظامی بدلون هم راوستل غواړي.
موږ پلان دا ده ان شاء الله چې موږ بجټ خو زیاتو ډیفینیټلی، خو اور سره زموږ اولنۍ پرایورټی دا ده چې په اویلیبل ریسورسز کې منگا بہترین مینجمنٹ دارے حکو او اگر کی کرپشن نا پاک یو سسٹم انٹروڈیوز کے انشاءاللہ.
دا دی سیاسی گندنو دا غڑو دا وینا پترس کے دا پیخور پوہنتون پروفیسر او پخوانی وائس چانسلر ڈاکٹر کبلایاز مشال ریڈیو تا اوین
زما خو ویرا دادا چی ترسو پورے زمان دے مدنی معاشرے او دے تعلیمی ادارو یو دباؤ نہیں، نو دا سره تخکاری چې تعلیم او صحت دا زمونږ د حکومتونو ترجیح نه ده. تخکاری دا چې دا زمونږ ترجیحات چکم دي، دا زیات هغه ترجیحات دي چکم ترجیحات دوی ته وقتی مقبولیت ورکی.
د ډاکټر کبلایاس په وینا چې افریقایي ملک کانګو د پاکستان نه زیات د صحت د شعبې لپاره د جی ډی پی 1.2 او تعلیم لپاره 6.2% بجټ مختص کړی دی. رابیا کرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او سم د انتخاباتو په اړه باندې یو دوه رپورټونه. په داسې حال کې چې په پاکستان کې په 11 انتخابات کېدونکي دي، عوامي نیشنل ګوند او پیپلز ګوند د طالبانو د بریدونو هدف ګرځېدلې دي. دا چې په دغو انتخاباتو کې په دغو دړکو آیا نورو ګوندونو ته څه ګټه ورسوي او که څنګه په وټه چونکو به څه اثر وکړي او که نه، دا په دې اړه رپورټ ملیحه میرزاده جوړ کړی دی.
په دې وروستیو کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا د پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نیشنل ګوند پر ضد په راتلونکو انتخاباتو کې د دړکو له امله داسې فکر کېږي چې کېدی شي په هیواد کې مذهبي ګوندونو ته په سیاسي هلو ځلو کې ګټه ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو ووټرانو ته خبرداری ورکړي چې یادو ګوندونو ته ووټ ورنکړي. اوس په دې وخت کې چې په راتلونکي مئی کې انتخابات کېدونکي دي، دا دړکې دغه ګوندونو لپاره څه معنا لري؟ د عوامي نیشنل ګوند بشرا ګوهر وایي چې دغه دړکې د انتخاباتو نه مخکې د خپلې خوښې سره سم د نتیجو راوستلو یا د پری پول ریګینګ کوشش دی.
د طالبانو یا د دهشتګردو د طرف نه چې کوم دا هیڅ راغلي دي، د دې په کار دي چې الیکشن کمیشن نوټس وایي، ځکه چې دا د پری پول ریګینګ په زمرې کې راځي. هغه کوشش دا دی چې د هغه د مرځي رزلټ راشي په الیکشنو کې، او وایي چې هغه پارټیانې چې کوم د هغه مرسته کوي یا سپورټ کړی دی، هغه کوشش کړی دی چې هغه ته نه فائدہ ورسیږي. بل دا دی چې ایم پی خو خپل پوزیشن ډېر په کلکه باندې اغوستی دی، قربانیانې هم ورکړي دي. موږ ته 2008 کې هم داسې تھریټس راغلي وو، دا دھمکیانې چې کوم دي، نو دا موږ کمزوري کولی نشي.
په 9 مارچ یعنی 13 روز په پیښور کې په یو چاودنه کې 6 وګړي ووژل شو چې په صوبه کې د امنیتي حالاتو په اړه د الیکشن نه وړاندې اندېښنې پیدا شوې دي. د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي فیصل کریم کندی وایي چې په ملک کې امن د ولس په لاس کې دی. د بشرا ګوهر په خبره داسې فکر نه کوي چې خلک به د دې دړکو نه ویریږي، نو ځکه داسې سوچ نه کوي چې د دې ګټه به نورو ګوندونو ته ورسیږي.
ګوره، یو فیر خوشته ده کنه چې ورته ووایي چې د ایم پی سره که نږدې کېږي نو موږ به، نو یو فیر المنټ خوشته ده. خو زه دا درته وایم چې اوس زموږ خلک د دې دهشتګردانو هم څنګ دي، ای دا دهشتګردي ریجکټ کړې ده. نو زما خیال دا دی چې دې الیکشنو کې به د دې هر څه باوجود زموږ خلک راځي، هغوی به خپل ووټ هم به اچي، نو زه ډېره فایده نه ګورم. خو کوشش کېږي.
د سیکولر ګوندونو تر څنګ مذهبي ګوندونه هم شکایت کوي چې دوی ته هم ګواښ شته، خو لبیا به هم په انتخاباتو کې برخه اخلي. د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي پروفیسر ابراهیم وای چې دوی ته هم د وسلوالو ډلو لخوا ګواښ موجود دی.
خصوصي دا دمکیان او دړکی ورکوي، دا
دغه بار سرګامین موجود نشته. د دې توې حکومتونه اعلان کوي چې دا کال ادم دی او دوی باندې باندې دی په باندې دا موږ باندې هم حمله شوې دي. موږ ته دړکې هم راکړې شوې دي. د دې دړکو چې هغه ته کوم ورکړي کېږي موږ ته هیڅ فائدہ نشته. دا حکومت فرض دي چې هغه موږ ته هم کاغذ فراهم کړي او هغه ته هم تاسو سره زمونږ په پروګرامونو باندې حمله شوې دي. زمونږ ملګري پکې شهیدان شوې دي. نو خطر موږ ته هم ده.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پیپلز ګوند په مشرۍ کې حکومت چې په 14 مارچ خپل وخت پوره کړ، وخت په وخت یې طالبانو ته ویلي چې وسله کېږدي او د خبرو اترو لاره خپله کړي. دغه شان عوامي نشه ګوند په 14 فروری او جمعیت علما اسلام په 23 فروری د امن لپاره آل پارټیز کانفرنسونه کړي، خو تر دا دمه څه واضح نتیجې نه دي برسېره شوي.
ترانس په یو رپورټ کې لیکلي په کراچۍ کې د وسلوالو ټولګو څه کمی نو ولي طالب وسلوالو له دې قبله مختلف دي چې د دوی ایجنډا ډیره پراخه ده او دوی غواړي چې د پاکستان ریاست راونړوي. شاهین بنیرای د دې رپورټ لنډیز وړاندې کوي.
د نیویارک ټایمز په یو راپور کې راغلی چې د پاکستان په ستر کاروباري ښار کراچۍ کې وسلوالو طالبانو خپل هلې ځلې تندې کړې دي. د کاروباري خلکو نه په زور پیسې اخلي، د پولیو پر ضد په کارکوونکو او پولیسو بریدونه کوي او په ځینو سیمو کې خپل عدالتونه هم جوړ کړي دي. ورسپانه لیکي په کراچۍ کې د وسلوالو ټولګو سکمینو ولې طالب وسلوال له دې قبل مختلف دي چې د دوی ایجنډا ډیره پراخه ده او دوی غواړي چې د پاکستان ریاست راونړي. ورسپانه وړاندې لیکي چې په دغه ښار کې د وسلوالو طالبانو هلې ځلې د پاکستان د قبایلي سیمو نه طالب کمانډانان قابو کوي. طالبانو د وړاندې نه په عوامي نیشنل ګوند بریدونو له لارې د کراچۍ د سیاسي توازن شکل بدل کړی دی. د پښتون ملت پاله ګوند کارکوونکي د ښار نه په بهر وتو مجبور کړي او په دفترونو ورته بریدونه کړي دي. نیویارک ټایمز د عوامي نیشنل ګوند د سند صوبې د مشر شاهی سید لخلی لیکي چې د طالبانو د ټولو نه وړومبي دښمن د هغه ګوند دی او طالبانو د هغه د ګوند دفترونه سیزلي، بیرغونه ورته شلولي او کارکونکي ورته وجلي دي. ورسپانه لیکي د تیرو شپږو میاشتو نه د ښار د پښتون میشته سیمو په کوڅو کې د طالبانو هلې ځلې ډېرې شوې دي او څو میاشتې وړاندې د ښار په منګوپیر سیمه کې د پولیسو په یو تاڼه په برید کې شپږ پولیسان وجلي دي. د متحده قومي موومنت یو غړي ورسپانې ته ویلي چې د وسلوالو طالبانو د دړکو له کبله هغه د تیرو څو میاشتو نه خپل سیمې ته هم نشي تللی. نیویارک ټایمز د امنیتي چارو د یو کارپو اکرام سهګل لخلی لیکلي چې پولیسو او استخباراتي ادارو ته د طالبانو په اړه ډېر ښه معلومات دي او هغه فکر نه کوي چې طالبان به کراچۍ د اور لمبو ته واچي، ځکه چې هغې ته معلومه ده چې د امنیتي ادارو لخوا د دغه کار رد عمل به سوي.
ستارد میں غگوم نوی دنیا د پارا ستارد میں غگوم نوی دنیا د پارا آنند میں جوڑوما د سبا د پارا ہو ستارد میں غگوم نوی دنیا د پارا ستارد میں غگوم نوی دنیا د پارا
ستارد میں نے غگوم نوی دنیا د پارا
دنیا د پارا
تاسو سندر اوری دا سلام پښتونخوا خبرونه دا نه نیمه بجې سوی دی په مرسایل ته بوار ورکو چې د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
افغان حکومت د پاکستاني چارواکو هغه ادعا رد کړې ده چې ګواکې پرون له افغانستانه د توپونو درې توغندي ورویشتل شوې دي. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د یو خبر تر مخې دا مرمۍ د شمالي وزیرستان په دادوم کلی لګېدلې دي او څه ځاني زیان نه دی اړولې. د لیبیا له مشرقي خار بن غازی سره نږدې وسلوالو له دوو برطانوي فعالانو ښځو سره جنسي تیری کړی دی. دا دوه برطانوي ښځې له اصله پاکستانۍ دي. دوی له هغې بشري قافلې سره یوځای شوي وي چې له مراکشه د غزې تړانګې ته روانه وه. شمالي کوریا ویلي له جنوبي کوریا سره جنګي حالت ته داخله شوې ده. نن د شمالي کوریا دولتي رسنیو یو بیان خپور کړی چې پکې ویل شوي له اوسه د کوریاګانو ترمنځ اړیکې جنګي حالت ته داخل شوي دي او ټولې معاملې به له دې حالاتو سره سم ترسره کیږي. عراقی پولیس وای په دوه خارونو کې د شیعهګانو پر جماعتونو په شویو یو شمیر موټر بمی حملو کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي. دا حمله تیر ورځ د جمعې لمونځ پر وخت شوې دي. د رپورټونو تر مخې په دې چاودنو کې لسلو زیات کسان ژوبل شوي هم دي. په چین کې پرون د تیبت قانونو په یوه سیمه کې د ځمکې ښویدنې په پیښه کې تر خاورو لاندې شویو 3 اتیا کسان کان کیندونکو ژغورنې لپاره کار روان دی. دغه پیښې له کبله 4 کیلومتر ځمکه نیول شوې ده. او په مصر کې د ولسمشر محمد مرسی پلویانو او مخالفینو ترمنځ د نښتو ترڅنګ د ولسمشر پر ضد مظاهرې هم شوې دي.
پامیر ساحل زموږ د خبرونو لنډیز وړاندې کړل. د پاکستان د نن ورځ ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څه لیکلي د سراج سحر لوستي په اسلام آباد کې او دا رپورټر علیشلی دي.
نن چې د پاکستان مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې په کوم موضوعاتو لیکلي دي هغه څه په دا ډول دي. آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د پېښور کین په علاقه کې د ایف سی په کمانډنټ ځانوژونکي حمله کې د دوو زنانو په ګډون 12 تنه مړه او 15 جوبل شوي دي او د حمله هدف د ایف سی کانوای او کمانډنټ وو، خو هغه د حمله کې محفوظ پاتې شوی دی. بل طرف ته د پېښور پولیس مشران وایي چې حمله کوونکي پیاده راغلي وو، خو د کین تانی ایس ایس پی وایي چې د په سیکل راغلي وو. ادارې زیاتوي چې اصل خبردار چې سرنګ یو ځانوژونکي دومره سختي سیکورټي والا سیمې ته نن وته او خپل هدف تا اورسیدو. آیا زمون سیکورټی او استخباراتی ادارو د ایف سی د پخوانی کمانډنټ صفت غیور د مرګ نه هم سنځي زکړی چې هغه غلطی اوس هم کوي؟ ادارې مخکې وایي چې یو طرف ته د پیښور لارې د اوسیدونکو د پره ځای په ځای تړلې شوې دي او د چیک پوسټونو د لاسه د دوی سفر ګران شوی دی. نو بل طرف ته ترهګر په اسانه هر ځای ته رسیدو کې بریالي شي، کوم چې په سیکورټی ادارو او انتظامی ګوته راپورته کوي. ادارې اخر کې وایي چې ټول ټاکنې په سر دي او عوامي نشتل ګوند او جمعیت علما اسلام د ترهګرو سره د مذاکراتو د پاره دوه غونډې اهم کړي دي، خو تر اوسه د هغې هیڅ نتیجې مخې ته نه دي راغلي. باید چې داسې لار وټاکلې شي چې ورسره سیمه کې امن راشي او د خلکو سکون او خلک د سکون سا واخلي. د پېښور نه خبرېدونکي د پښتو وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د پېښور د مشهور بازار کې سخانۍ او ورسره نورو خواوشه بازارونو څخه 1.5 دوکانداران نیول شوي دي او د تجاوزاتو د یک تر لاندې په دوی باندې مقدمه هم درج کړې شوې ده. او دغه رنګ خصوصي ټیم د تجاوز ذاتو د پاره استعمالیدونکو سامان او ساين بورډونه هم ضبط کړی دي. ادارې وړاندې لیکي چې بازارونو کې تجاوزات او هدیرو کې عمارتونو جوړول او پزینو قبضه کول که یو خوا یو اخلاقي جرم دی، نو بل خوا دا کار د وګړتوب د ذمہواری څخه د سرغړونې او د هدیرو د تقدس ته خیال نه ساتلو په دایره کې هم راځي. که یو خوا په موجوده دور کې ګاډي زیات شوي دي او د ټریفیک کنټرول کول ضرورت شدت سره محسوسيږي، نو بل په اوسنی ماشيني علمي او د ټکنالوژي دور پورې د انسان د وجود صفا ساتلو او د هغه د چاپیر ماحول پاک صفا ساتلو ضرورت هم محسوسیږي. د ادارې په وینا چې زیاتې آبادی د زیاتو ضرورتونو پوره کولو په خاطر کاروبارونه، کارخانه، فیکټری، میلونه او تک را تک هم زیات شوی دی چې ورسره د دوړو، لوګو، وینو او نورو ګندونو په شکل کې د هرې سیمې او علاقې په ماحول بد اثر هم پرېوتی دی او ورسره د مختلفو بیمارو پیدا کېدو او خورېدو په وجه د انسانانو ژوند ته خطرې پېښې شوي دي.
ادارې زیاتوي چې دا ټیک د چې کارخانو میلونو فیکټرو او نور ادارو کې د صفایي لپاره خپل عمله ذمہواري ترسره کوي، خو دا لودګي په حواله په ماحول بد اثر هم مرتب کیږي او په تیره تیره په بازارونو کې د دکانونو لخوا د دکانونو څخه بهر سامانونه خودو او په سړکونو ځای په ځای د ساينبورډونو لګولو سره خو سړکونه بیخي بند کړی شوی دي او د خارونو په کوڅو او سړکونو د ګندونو ډیری انتها ته رسیدلې دي. ادارې اخیره کې لیکي چې دې لړکی اول خو پکار ده چې د یو قام په هیڅ وطن کې مشته خلک خپل ټولي ذمہواري په خشن تر سره کړو او د حکومت او انتظامی لخوا د کوم اقداماتو نه بغیر دغه تجاوزات ختم کړو او کدا سي نوي نو بیا د حکومت او انتظامی لخوا د لړکي ګامونه غستل به مجبوري وي. مطلب دا چې د کیسخواني او خوښ نورو بازارونو په یاد کاروایي زینو دکاندارانو د خفغان سرګندونه کړي دا، خو اکثریتي دکاندارانو او د سیمې دولس ټولو خلکو د دغه کاروایي ستاینه کړي دا او موږ هم د دغه سي ګټورو اقداماتو او کاروایانو په کیو باید چې د سوبې ټولو خاریو کې د تجاوزاتو خاتمه یقیني کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې تر انتخاباتو لمخي د ګوندونو د مقبولیت د درجه بندۍ په اړه یو لیکنه کړې ده. بل په واشنگټن پوسټ ورځپاڼې بیا په یو مقاله کې لیکلي دي چې امریکایانو ته دا ګرانه ده چې د افغانستان ولسمشر په ځینو خبرو او فعالیتونو پوه سي او هغه ومني. د دې دواړو مقالو غټکی بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلې لیکلي دي چې د پاکستان پیپلز پارټي ائتلافي حکومت د پاکستان په تاریخ کې هغه لومړی حکومت دی چې خپل ټوله موده په واک کې پاتې شو. د مجلې په لیکنه پر دې پاکستان پیپلز پارټي د ستایلو وړ ده او داسې ډیر خلک شته چې پیپلز پارټي ته د خپل حکومتي دورې پر پوره کولو داد ورکوي. د فارن پالیسی مجلې په لیکنه خو دا ستاینې د خلکو له احساساتو سره سمون نه خوري. ډیرو نظر پښتنو شوډلې ده چې پاکستان مسلم لیگ نن ډله به راتلونکو انتخاباته وګټي. مجله زیاتوي د پیپلز ګوند د واکمنۍ په دوران کې چې د دوی د پارټۍ پر ضد کوم احساس پیدا شوی دی هغه د پارټۍ ته ډیر زیان رسولی دی. د فارن پالیسی په لیکنه ولس دې ته نه ګوري چې پیپلز پارټۍ د ملک په تاریخ کې د حکومتي مودې په پوره کولو سره یو تاریخ جوړ کړی دی. د موجوده ستونزو په اړه د پیپلز پارټي ریکارډ د دې اجازه نه ورکوي چې دوی بیا هغه منشور وړاندې کړي کوم چې دوی د 2008 کال د انتخاباتو لپاره وړاندې کړو. فارن پالیسی مجله لیکي پیپلز پارټي د گرانی دراټیټولو لپاره د خپل کړي وادي په پوره کولو هڅه کړې و، خو چې کله ولسمشر آصف علي زرداری د 2008 کال په نومبر کې دند پیل کړ نو گرانی 25% زیاته سو د کوم چې پاتې روپ ډیر شکلونو کې بیلګنه و. د 2012 کال په پای کې په پاکستان کې گرانی په سل کې 6.9% راټیټ شو، خو دا یوازې په تیرو څلورو کلونو کې تر ټولو ټیټه کچه وه. د فارن پالیسی مجلې په لیکنه د دې مطلب دا نه دی چې ګواکې د پاکستان ولس به له دې څخه په راتلونکو کې د قیمتونو د برقرار پاتې کېدو اټکل وکړي. بل پلو د امریکا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي امریکایانو ته دا ګرانه ده چې د افغان ولسمشر حامد کرزی په ځینو خبرو او فعالیتونو پوسی او هغه ومني. د واشنگټن پوسټ په لیکنه افغان ولسمشر حامد کرزی کله ناکله د امریکا د پوځ د هڅو په بدل کې له هغوی منندوی نه ښکاري. ورځپاڼه لیکي دا انګیرل بناسم وي چې ګواکې د امریکا او افغان ولسمشر حامد کرزی ترمنځ ستونزې هوارې شوي دي او د دوی ترمنځ به په اړیکو کې دا پورته کښته دوام لري. د واشنگټن پوسټ په لیکنه د افغان ولسمشر او امریکا ترمنځ په اړیکو کې د دې تاوتریخوالي د راټیټولو یوازینۍ لار دا ده چې وجه یې معلومه کړل سي. ورځپاڼه لیکي افغان ولسمشر حامد کرزی داسې لیونی او ناپوه هم نه دی لکه څنګه چې ځینې خلک ګڼي، بلکې هغه سرګردان دی. افغان ولسمشر فکر کوي چې که د نړۍ تر ټولو ستر قوت وغواړي نو هغه د دې جوګه دی چې طالب جنګیالیو ته ماتې ورکړي. افغان ولسمشر حامد کرزی فکر کوي چې که امریکا پر رښتیا وغواړي نو پاکستان بالکل پر دې مجبور کولای شي چې له یاغي افغان طالبانو څخه لاس واخلي.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات ترته بوریوال کاکړ وړاندې کړل. د نیټو سیکرټری جنرال مرستیال وایي د دې تړون نغړي هیوادونه په افغانستان کې د پوځي ماموریت تر بشپړېدو وروسته نه غواړي په منځنۍ ایشیا کې دایمي فوجي اډې ولري. الیگزانډر ویلی هغه هڅه کوي له افغانستانه د ناټو د پوځي وسایلو د انتقال لپاره د ګاونډي هیوادونو ملاتړ جلب کړي. سالم محمد صالح په دې اړه د انټرفاکس خبري اژانس رپورټ وړاندې کوي.
د ناتو د عمومي منشي مرستیال وی په 2016 میلادي کال کې په افغانستان کې د پوځي ماموریت تر بشپړېدو وروسته د دې تړون غړي هیوادونه نه غواړي په مرکزی آسیا کې دایمي پوځي اډې جوړې کړي. الکساندر ویرشبو دا خبره له انټرفاکس خبری اژانس سره په مرکه کې وکړه، زیاته یې کړه: ځنه په هیرم چې دا محل د ناتو غړي هیوادونه په افغانستان کې تر 2014 میلادي کال وروسته د پوځي ماموریت ملاتړ لپاره د مرکزی آسیا په هیوادونو کې دایمي پوځي اډو ته اړتیا لري که څنګه. ویرشبو چې د روسیې په یو ورځنۍ کتنه بوخت وو، پرون په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الکسی میشکوف سره هم وکتل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې لیکلي، په دې کتنه کې پر راتلونکو سیاسي تړونونو، له افغانستانه د پوځي تجهیزاتو او پرسونل پر انتقال او په دې برخه کې پر پرتو ستونزو او ګواښونو هم خبرې وسوې. ناتو هڅه کوي په افغانستان کې د پوځي ماموریت له پای ته رسېدو سره سم د بهرنیو ځواکونو زیات پوځي وسایل او نور مواد د منځنۍ آسیا د هیوادونو له طریقې انتقال سي. د ناتو د عمومي منشي مرستیال له انټرفاکس سره په مرکه کې ویلي، له افغانستانه د ناتو د پوځي موادو د منظم او خوندي لیږد د تنظیم په برخه کې له ګاونډیو هیوادونو د همکاریو ادامې ته لیواله یو او د دایمي پوځي اډو د جوړولو هڅه نه کیږي. د زیاته کړه چې په دې برخه کې یو نوی پوځي ماموریت تر هڅوي، خو په دې ماموریت کې د پوځیانو د دقیق شمیر په اړه څه ونه ویل. د ناتو مرستیال منشي وایي، دغه نوی ماموریت به جنگي نه وي، خو کېدای سي له کمو پوځیانو د جوړ سوي دې ماموریت ملاتړ ته اړتیا پېښ شي. الکساندر ویرشبو له انټرفاکس سره په خپل مرکه کې ویلي، اڅه کوو د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو لکه روسیې ملاتړ ترلاسه کړو چې له موږ سره د موادو او پرسونل په لیږد او د دې ماموریت په ملاتړ کې مرسته وکړي. له ښاغلي ویرشبو څخه پوښتنه وسوه، آیا رښتیا ده چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته ناتو غواړي خپلې یوه اندازه وسلې او مهمات د مرکزی آسیا په هیوادونو کې پریږدي؟ د په ځواب کې وویل، دا یوه داسې مسله نه ده چې ناتو یې په اړه په یوازې سر فیصله وکړي. زیاته کړي، د ناتو ځینې غړي هیوادونه به د دوه اړخیز توافق له مخې فیصله وکړي چې ځینې وسایل ګاونډیو هیوادونو ته ورکړل سي یا ورباندې خرڅ سي. دوی ویلي، فکر کوي د دغو وسایلو زیاته برخه به بیرته د مرستندویو هیوادونو په پوځونو کې مدغمه سي.
سالی محمد سالیو چې رپورټ یې درته وړاندې کولی. د هارورډ پوهنتون څېړونکو په یو نوي رپورټ کې اندازه لګولې چې د افغانستان او عراق د جګړو لګښتونه شای 6 ټریلیون ډالر ته ورسېږي. په رپورټ کې یادونه شوې چې پر پخوانیو لګښتونو سربیره د امریکا حکومت باید تر ډیرو راتلونکو کلونو پورې په دې دوو جګړو د ټپیانو او مایوبینو د علاج لګښت ورکړي چې د مجموعي لګښتونو د پام وړ برخه به وي. په دې اړه د واشنگتن پوسټ ورسپانی رپورت احمد تکل درته وړاندې کوي.
د هارورد پوهنتون څېړونکو اټکل کوي چې د افغانستان او عراق د جګړو لګښت به د امریکا د مالیه ورکونکو لپاره له 4000 نیولې تر 6000 میلیارډ یا 6 ټریلیون ډالر پورې ورسیږي. په څېړنه کې د زخمی سرتیرو د علاج او په پاوڅ کې د یوې لسیزې جګړې لوجه د رامنځته شوی خلا د ډکولو لګښتونه هم په پام کې نیول شوې دي. واشنگتن په 2001 کال کې چې متحده ایالاتو په افغانستان کې جګړه پیلوله، د پوځیانو لپاره امتیازات زیات کړل څو د پوځ لیکي پیاوړي کړي. د هارورد پوهنتون د عامه اړیکو د پالیسۍ استاده لیندا جی بلمز په دې راپور کې لیکي چې د افغانستان او عراق د جګړو پایل او په دواړو هیوادونو کې د نظام جوړونې لپاره هڅې پر راتلونکو څو کلونو کې ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. په دې راپور کې چې د پنځشنبه په ورځ خپور شو، ویل شوی دی چې د جګړې د دې لګښتونو له وجې به امریکا د پرسونل او ډیپلوماسۍ او همداراز د څېړنو پرمختګ او پوځي نوښتونو په برخو کې په پنګونو کې له فشار سره مخامخ شي. د هارورد څېړنه زیاتوي چې د افغانستان او عراق د جګړو پر مهال د شویو پریکړو د میراث اغیز به پر راتلونکو لسیزو کې په فدرالي بودیجه کې محسوس وي. میرمن بلمز وایي چې متحدو ایالاتو لاله مخکې نږدې 2 ټریلیون ډالر په افغانستان او عراق کې پر پوځي عملیاتو لګولي او دا لګښتونه به د دې په وینا د مجموعي لګښت چې په پای کې به معلوم شي یوازې یوه برخه ده. د دې په وینا د دواړو جګړو د معلولو ګډونوالو امتیازات او روغتیايي لګښتونه به د دې مصارفو لویه برخه وي. د څېړنې له مخې د پور له پیسو د دې جګړو لګښتونه دا رقم نور هم لوړوي. د افغانستان او عراق د جګړو له وجې د امریکا پر پورونو 2 ټریلیون ډالر ورزیات شوي. له دې مخکې یوې بلې تحقیقاتي ټولنې د امریکا د دې دوو جګړو د لګښتونو تقریبي اندازه 4 ټریلیون ډالر ښودلې وه، خو د دواړو ټولنو لخوا ورکړل شوی ارقام له هغو ارقامو څو ځلې لوړ دي چې امریکایي چارواکو د عراق د جګړې له پیل مخکې اټکل کاوه.
احمد تکلو چې د واشنگتن پوسټ رپورټ یې درته وړاندې کولې. په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو شمیر په اړه لیکنه خبره شوې ده. په لیکنه کې راغلي امریکایي ولسمشر باراک اوباما باید ژر دا پریکړه وکړي چې څومره پوځیان به هلته پرېږدي. د مقالې تر مخې که اوباما دا فیصله ژر ونه کړي نو له افغان حکومت سره خرابې اړیکې پسې نورې خرابېدلای شي. پامیر ساحل لنډیز وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي امریکا په افغانستان کې مشکلات لري. دا مشکلات د طالبانو موجودیت، پاکستان او له افغان ولسمشر حامد کرزي سره خراب اړیکې دي. د ولسمشر باراک اوباما حکومت به دا ستونزې لا نورې زیاتې کړي ځکه چې تر 2014 زیږیز کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو پوځیانو شمیر په اړه فیصله ځنډیدلې ده. په لیکنه کې راغلي افغان پولیس په جنوب کې بیلابیلو ځایونو ته د طالبانو ورتګ مخه نیسي. دا هغه سیمه ده چې پکې بهرنیو سرتیرو تر وو کالونو بے له پرمختګه جګړه کړې ده. افغانان لیوالتیا ښیي چې دوی د هیواد د امنیت چارې په خپلو لاسونو کې واخلي او ښایي د دې لامل دا وي چې طالبانو دوی ته ډیر مرګونه ور په برخه کړي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په دې وروستیو کې داسې رپورټونه راغلي دي چې د افغانستان په ختیځ او جنوب کې افغان ملي اردو، ملي پولیس او محلي پولیس له یو بل سره په کلکه ملاتړ او مرسته کوي. خو د راتلونکي کال تر پایه چې افغانان د امنیت ټولې چارې په خپلو لاسونو کې واخلي نو په لار کې ننګونې هم شته دي. د بیلګې په توګه که محلي پولیس د ولسونو ترمنځ دښمنۍ پراخې کړي نو دوی د هیواد لپاره لوی او اوږدمهاله خطر جوړېدای شي. په لیکنه کې راغلي همدا وجه ده چې د محلي پولیسو د کاري سیمو پراخوالی باید په سمه پوهه وشي. باید د هر هغه کلي جوړښت په اړه ځان پوه کړل شي چې پکې محلي پولیس تشکیلېږي. همداراز د ولسوالیو پولیسو مشرانو په اړه هم باید له توجه کار واخیستی شي ځکه چې دوی د محلي پولیسو مشري کوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي تر 2014 زیږیز کال وروسته په افغانستان کې د سرتیرو شمیر په اړه د امریکا پریکړه نه کول به د امنیتي چارو افغانانو ته د سپارلو عمل ته تاوان ورسوي. همداراز ځینو متحدینو لا پخوا لیوالتیا ښودلې ده چې د جنګي پوځیانو تر وتو وروسته د هیواد په شمال او غرب کې تر 2000 پورې سرتیری ساتلی شي. خو که د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو پرتله د دوی د پوځیانو شمیر زیات وو او یا هم امریکا پریکړه وکړه چې هوایي ځواک به هم له افغانستانه ووځي نو دوی به دا کار ونه کړي ځکه چې ائتلافي پوځیان د امریکا پر هوایي ځواک د سامان ترانسپورټ لپاره تکیه کوي. بل دا چې نور متحدین به هغه وخت د پوځیانو پاتې کېدو فیصله کوي چې امریکا یې وکړي. ورځپاڼه زیاتوي په دې اړه د امریکایي حکومت لخوا په فیصله کې ځنډ د نورو ترڅنګ افغانان هم په شک کې اچولي دي او دا د یو مسلکي پوز د جوړولو او پرمختیا عمل اغیزمنوي.
د واشنگتن پوسټ رپورت درته پامیر ساحل وړاندې کړی. او سم راځي یو سندره واورو. له هغه وروسته به بیا یو څو نور رپورټونه. یو دا چې په یورپ کې دا ځل سرلای چې دی هغه ډیر ناوخته سوی دی ولی او د دې ترڅنګ د اپریل 4 په اړه یو رپورټ ترته لرو. خو راځي چې سندره واورو.
چلم چې ډار کوي نره غاړه تر خو ملال لاړه آدم خان چلم چې ډار کوي نره غاړه تر خو ملال لاړه آدم خان چلم چې ډار کوي نره غاړه تر خو ملال لاړه تر خو ملال لاړه چلم چې ډار کوي نره غاړه تر خو ملال لاړه آدم خان چلم چې ډار کوي نره غاړه تر خو ملال لاړه تر خو ملال لاړه
دم خانہ چلم دے پیڈا دم خانہ چلم دے پیڈا دم خانہ چلم دے پیڈا دم خانہ رباب دا ٹھنگ ورکا درخو جڑا کمینا درخو ملال لانا آدم خانا چلم چڈا کمینا رے غاڑا درخو ملال لانا آدم خانا چلم چڈا کمینا رے غاڑا درخو ملال لانا درخو ملال لانا آدم خانہ چدر خونوی آدم خانہ چدر خونوی آدم خانہ چدر خونوی آدم خانہ بہادر پپ ٹنگے نوی نم خوندنا درخو ملال لانا آدم
تسود بصیر پژخ کی سندر واوریدا موسم یودا سی شاید چې هر څوک د خلکو چې هر وخت د خلکو په ذهنونه کې وي، خو په هغو هیوادونو کې چې حتی د پسرلي په موسم کې مواورې کېږي، هلته د موسم په اړه د خلکو اندېښمن کېدل بې ځایه نه وي. ډېر اروپایان سږ کال دا پوښتنه کوي چې پسرلی څه سو. د ختیځې اروپا په زیات شمېر ښارونو کې د مارچ د میاشتې په وروستو څو ورځو کې هم واوره وسوه. په رښتیا هم ولې سږ کال په اروپا کې پسرلی ځنډېدلی دی؟ د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
پسرلی رسمن د مارچ په 28مه پیل کېږي، خو د ختیځې او شمالي اروپا په زیاتو ښارونو کې تازه واوره سوې ده. دلته د ډیرو خلکو سره دا پوښتنه ده چې آخر به هوا څه وخت تودېږي. د دغه سوال په جواب کې حتی هغه هوا پیژندونکي هم تعجب څرګندوي چې د هوا د حالاتو د مطالعې په سترو مرکزونو کې کار کوي. مثلا پاول نایټلی د میترو ګروپ په نوم د هوا پیژندنې په هغه اداره کې چې مرکز یې په لندن کې دی سر څیړونکی دی. دی وایي چې د برېټانیا د شمال زیاتې برخې لا هم د واورې ترمبارونو لاندې دي. د ښاغلي نایټلی په وینا له 1922 میلادي کال راهیسې داسې نو پېښ شوي. دی وایي چې څو ورځې مخکې په مسکو او د یوکراین په ځینو برخو کې هم واره وسوه، او دا هم د توقع خلاف خبره وه.
further into Europe, further east even into Russia as well,
you know, we've seen lots of snow. اروپا کې وړاندې حتی تر روسیې پورې موږ د واورې د شدیدو ورښتونو شاهد یو. دا سمه ده چې په دې سیمو کې واوره تر مارچ او حتی تر اپریل پورې پرته ای او نوې لیکي، خو په اپریل کې د واورې ورېدل غیر عادي خبره ده. دا وا پیژندنې نړیوالې ادارې په دې اړه چې سږ کال اولې پسرلی ځنډېدلې دقیق ځواب نه لري، خو ځینې اټکل کوي چې شایي یو دلیل یې د هغو بادونو ګرځېدل وي چې پخوا به د اتلانتیک له ګرمو جریانونو څخه د شمالي اروپا په لور خوځېدل، خو سږ کال یې لوری بدل کړی او کښته خواته د مدیترانې په لور چلیږي. په لندن کې د هوا د حالاتو په اړه د څېړنیز مرکز غړی پاول نایټلی وایي چې شایي د دې تر شا ځینې نور عوامل هم وي. دلته بیلابیلی نظریې شته چې د لمر حرکت هم پکې شامل دی. بل دلیل یې شاید دا وي چې د اقلیمي بدلونونو په پایله کې د شمال قطب د ګرمېدو په حال کې دی. شغلای نایټلی وایي دلیل کوي هر څه وي، خو د دوی د محاسبو له مخې داسې څرګندېږي چې د پسرلي د رارسېدو لپاره انتظار شایي یو څه اوږد او حتی امکان لري چې اروپایان یې د اپریل د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې هم څرک ونه ګوري.
په یورپ کې پسرلی ولې ناوخته سوی دی؟ په دې اړه مو د مشال ریډیو رپورټ اوریدلی. اوس هم د اپریل فول په اړه یو رپورټ. اپریل فول یعنی د اپریل د میاشتې لومړۍ نیټه. په نړۍ کې خلک د یو داسې ورځې په توګه لمانځي چې پکې خپلو خپلوانو او نږدې ملګرو باندې ټوکې کېږي، خو دا ټوکې داسې وي چې یو چاته دروغ ویل کېږي او کله ناکله دا کار ډېر تاوان ورسوي. له اسلام آباد سراج زیر په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی دی.
د ځینو خلکو په وینا چې اپریل فول چې د اپریل په لومړی تاریخ خلک مانځي، په دې ورځ د ټلیفونونو او یا نورو ذرایعو او دغه رنګ مخ په مخ یو تن بل ته د ټوکو په نوم دروغ وایي چې هغه د یو انسان لپاره د تکلیف او درد وړ وګرځي. باید چې له دې رواج یا ورځې مانځلو نه دا خلک ځان وساتي. د مردان سره تعلق لرونکي یو تن محمد خان مشال ریډیو ته په دې باب لا ویل.
مطلب دا لکه سړی ته نقصان رسېدل دي که نه، او کېدی
شي هغه تر څو حادثه سپیل شي دا خو نه دی پکاره خو بل زمونږ اسلام یو په دغه مسئله اسلامي مسئله واقعي چې د مسلمانانو په اړه کې چې کې نه ونی پر هغه باندې اباچان یو څه پولینګ کړی ها واقعي دا خو د افسوس خبره ډیره چې په کار دی چې دی د افریل د پولینګ دی چې ګندل دا بالکل دې نه قلار شي
دغه شان یو بل تن فرمان الله هم مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
دا غلط غږ دی خو دا خبره نه ده د خلکو د تکلیف دې رسالې ته وو چې وایي ستا دا خو شو دا اکسیډنټ شو دا روډ دی شو دا بلار یا دې څه ویش ته نه ما غلا ډیر غم نه کا ته دې شي بل څه شي بل څه شي خو غلطه خبره به دي خو د دې نه ځان غلا کوته
اسلام آباد کې اوسیدونکو یو بلتن شریف الله مشال ریډیو ته وویل چې په یو مذهب کې هم داسې نشته چې بلتن ته د ټوک په نوم درد ورسوي د زیاته کړه
اول خو درواغ ویل ډیر غلط کار دی ایغان آباد یو مسلمان ته تکلیف ورکول د حضرت پاک سلام منی کړی د الله پاک حکم د چې ایغان آباد حضرت پاک سلام پر ناراضی دی الله پاک پر ناراضی دی الله ډیر درواغ دی خلکو اسې مزه جوړ کړی دا مړه اسلام چې دا حکم نه دی مسلمان لیا سره
د زینو خلکو په وینا چې د لومړی اپریل په ورځ کې څوک چاته په ټلیفون یا بل ذریعہ د سو پیخي ذکر وکړي نو هغه له پکار دي چې لومړی د هغه تصدیق وکړي او بیا پرې باور کوي سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
تاسو مشال ریډیو ری سلام پښتونخوا خبرونه د خپل دی زبندي پای تر سیږي پای ته رسو د طاهر شباب او فرزانه ناس په ژغ باندې او په بلګړی کې به ماو پامیر ساحل بیا تاسو په خدمت کیو
چلاشم خبر بتم لالا
کڑو گور نہیں بے خبر گور نہیں بے خبر